ټاکل شوی ده چې د اروپایي اتحادیې مشران نن په یو بیړنۍ غونډې کې پر دې خبرې وکړي چې په څه ډول کولی سي له مدیترانې څخه اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د بهیر مخه ونیسي. او د اروپایي شورا مشر له ارمنستان او ترکیې غوښتي دي چې د تاریخي مسلې پر سر له اختلافاتو لاس واخلي او ډیپلوماتیک اړیکې ټینګې کړي.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته که غواړئ بیا یې ولولئ. پته مو د ازادي راډیو ټاکای اورګ. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو خو اوس به سیمهییزو او نړیوال موضوعاتو ته مخه کړو. د پاکستان صدراعظم او د پوځ لوی دریسیز نن سعودي عربستان ته ځي تر څو د هر هیواد چارواکو ته قناعت ورکړي چې ولې اسلام آباد د یمن په شخړه کې د ریاض د پوځي مرستې غوښتنه رد کړه. نور جزئیات له پېښوره د ازادي راډیو د خبریال ذبیح الله شفق پر راپور کې اورئ.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د دې هیواد د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف پنن د یو جګ پولیس سیاسي او پوځي پلاوي په ملتیا د سعودي عربستان په ورځني سفر ریاست ته لاړ شي او له سعودي چارواکو سره به د یمن د موضوع په ګډون په یو شمېر نور مسالو خبرې وکړي. د راپورونو له مخې دغه پلاوی به د سعودي له پاچا او نورو چارواکو سره د یمن پروان کړکیچ او په دې کې د پاکستان پر رول مفصلې خبرې وکړي. د پاکستان دغه سیاسي او پوځي پلاوی په داسې حال کې سعودي ته روان دی چې د دغه هیواد په مشرۍ عرب ائتلاف له تېرې یوې میاشتې راهیسې په یمن کې د حکومت په ملاتړ په حوثي یاغانو هوایي بریدونه پیل کړي دي. سعودي همداراز په روانې میاشت کې له پاکستانه غوښتي وو چې په دغه جګړه کې ورسره پوځي مرسته وکړي، خو د پاکستان پارلمانو مشرانو جرګې تر څو ورځني بحث وروسته پر حکومت غږ وکړ چې د یمن په شخړه کې د بېطرفه پاتې شي. د پاکستان په دغه پریکړې د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیر سخت غبرګون وښود او اسلام آباد ته د لوړ قیمت پرې کولو ګواښ وکړ. د سیاسي او سیمهییزو چارو څارونکي سعودي ته د نواز شریف او د پوځ د لوی درستیز دغه سفر په اړه وایي چې پاکستان نه غواړي سعودي عربستان او د منځني ختیځ نور هیوادونه خفه کړي، نو ځکه صدراعظم په خپله ور روان دی. د سیاسي او سیمهییزو چارو څارونکي حسن خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
ما په خپل پاکستان نه غواړي چې هیڅ قسمه د سعودي سره یا د نور خلیجي ملکونو سره د تعلقات خراب شي. نو څنګه وره هم د دې یو کړه ده چې راحیل شریف او نواز شریف چې کوم دي دوانه به د سعودي عرب د فوجي او د کوم چې دولتي اهلکار دي هغوی سره په خبره کې په دې باندې چې پاکستان دا وخت په دې پوزیشن کې نه دی چې هغه د خپل فوجونه د یو بل ملک او یو بل کنفلیکټ چې کوم دی هلته کې ولیږي.
سعودي ته دغه جګ پوړي پاکستانی پلاوي تر سفر مخکې د دې هېواد دفاع وزیر او همداراز د نواز شریف د ملي امنیت سلاکار په مشرۍ پلاوه هم ریاست ته سفرونه کړي. همداراز د سعودي عربستان د مذهبي چارو وزیر صالح عبدالله هم اسلام آباد ته راغی. د پاکستان له بېلابېلو سیاسي مشرانو سره یې د یمن وضعیت وڅېړه او هیله یې څرګنده کړه چې پاکستان به په دغه شخړه کې هرومرو د سعودي مرسته وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي. محمد هاشم سولمل له مارجې څخه لیکي: باید په هغو ټولو سیمو کې عملیات پیل شي چې البته د هلمند چې د مخالفینو له خطر سره مخامخ دي. عبدالاحد افغان له هلمند څخه بیا لیکي: هغه کسان چې د برخوندې د مرګ په تور نیول شوي باید سخت سزا ورکول شي تر څو دا ظالمانه جرم بیا تکرار نشي او نورو خلکو ته د عبرت درس وګرځي. عبدالرازق صاحبزاده له لغمان څخه لیکي: دینی عالمان باید د منبر له لارې په افغانستان کې د شخړو غندنه وکړي. ازادي راډیو اوري او سم دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې ژوند په شیبو کې واوري، د اساسي او بشري حقونو پروګرام ته غوږ شئ.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی ښارونو کې په 0.5 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. د دې اونۍ په خبرونه کې د اساسي قانون د شپږ څلوېښتې مادې په اړه خبرې کوو. زموږ سره په سټوډیو کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ییز دفتر د انتقالي عدالت څنګه مسؤل رحیم الله رامی میلمه دی. رامی صاحب، د اساسي قانون په شپږ څلوېښتمه ماده کې څه ویل شوی دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه دمخه خپل سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. د اساسي قانون شپږ څلوېښتمه ماده د عالی تعلیمات و عمومی و اختصاصی مؤسسات و تاسیس چې دا د دولت دنده ده په دې مورد باندې صراحت لري او په دې مورد وایي چې د عالی تعلیمات و عمومی و اختصاصی مؤسسات تاسیس د دولت دنده ده د افغانستان ادب کولای شي چې د دولت په اجازه د عالی تعلیمات و عمومی اختصاصی او سواد د زده کړې مؤسسات په تاسیس اقدام وکړي دولت کولای شي چې د عالی تعلیمات و عمومی و اختصاصی مؤسسات د تاسیس اجازه د قانون د احکامو مطابق بهرنی اشخاص ته هم دولتی عالی تعلیمات و مؤسساتو ته د شمولیت شرایط او په دې پورې اړوند چارې د قانون په واسطه تنظیمیږي دا درې ځانګړي موارد دي په دغه ماده کې چې څنګه عالی تعلیماتو عمومي او اختصاصي مؤسساتو چوکاټ څنګه رامنځته کیدلی سي او د دېو د فعالیت اجازه په څه شکل باندې ترلاسه کیدلی سي
رامی صاحب په ټوله کې د دولتي لوړ زده کړو مؤسسو او خصوصي لوړ زده کړو مؤسسو ترمنځ فرق څه کې دی
په دې اړوند باید ووایم چې دغه توپیرونه موږ کولی شو په دوه ډوله تر ارزونې لاندې ونیسو هم د کمیت له مخې او هم د کیفیت له مخې د کمیت له مخې خو په دې معنی دی چې څومره عالی تحصیلاتو یا د عالی تعلیماتو مؤسسات دولتی په ټولنه کې وجود لري او خاصتاً په لوی ښارونو کې او یا هم کراسو مرکز ته په مرکز کې د دې تعداد هم تقریبا تر یو حده پورې موجود دی او وجود لري ولې د خصوصي تحصیلاتو یا تعلیماتو مؤسسات بیا نو اوس په هر کوڅه کې خوشبختانه جوړ سوي دي د کمیت له لحاظه ولې د کیفیت له لحاظه نو بیا ډېرې زیاتې ستونزې سته په دغه برخه کې چې دې ته باید پاملرنه وسي ولې په هر حال زه یو ځانګړی وړاندیز د دولتي عالی تعلیماتو لپاره لرمه چې او هغه دا دی چې متاسفانه موږ تر اوسه پورې دولت په دې نه دی توانېدلی چې د عالي تحصیلاتو په چوکاټ کې د لوړو زده کړو د ماسترۍ او له هغې نه علاوه سره له دې کېدی شي په د کابل پوهنتون کې به ځینې فرصتونه وي د ماسترۍ تر دورې پورې ولې د دکتورۍ پی ایچ ډي تر دورې پورې دغه زمینه تر اوسه پورې په هیواد کې نه ده مسایده او زه فکر نه کوم چې د نړۍ په هیڅ داسې یو هیواد دی وي چې هلته د عالي تحصیلاتو زمینه د پی ایچ ډي تر دورې پورې نه وي مسایده ولې متاسفانه دلته په افغانستان کې موږ داسې یو ستونزې سره تر اوسه پورې لا لاسو ګرېوای
ډېره مننه د خصوصي لوړ زده کړو مؤسساتو د لا ښه فعالېدو لپاره ستاسو وړاندیز څه دی
لکه څنګه چې مخکې ما ورته اشاره وکړه د عالي تحصیلاتو